جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تخرغلست. د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې د ازادۍ رادیوي مجلې له 19 پروګرام مخکې لنډه خبری برخه لرو، او په دې برخه کې به واوري چې ایران وای طالبان د ټول افغانستان استازیتوب نشي کولای. او په کونړ کې په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې چارواکي وای چې وسلوالو طالبانو د اسد آباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده کړې. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د وارداتي برېښنا دوه نورې ستنې دا ځل په پغمان کې الوزول شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې، او د امریکا ولسمشر وایي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نږدي. بشپړ خبرونه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې الوزول شوي دي. دا خبره د برېښنا شرکت ویان بیګا ازادۍ راډیو ته وکړه. سنگر نیازی وویل چې د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي.
د دغه پایو ستنو له لارې برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا ته لېږدول کېدله. اوس لپاره دغو ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللی په دغو ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څو اونیو کې د پلازمېنې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په بګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا ستنې په بمونو الوزول شوې وي. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلی ګوتریش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه دې ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020, almost 24,000. په 2020 کال کې له 9,300 ماشومانو سره د سخت تاوتریخوالي څلور وزره پیشي په یوه شته برخو یا ډولونو سره سوي دي. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونو ته نه درناوي چکان ورکوونکی او ظلمتونکی دي.
د ماشومانو جنسي زورونه، تیرای، وهل، وجل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمال او تختونه او پرخونځیو حمله د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوی چې د ملګرو ملتونو په بارونیو بحثونو کې یاد شول. سرمنشي ګوتریش له امنیت شورا او ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي نه هو وسلوالو طالبانو ته په یوه چودنه کې مرګ ژوبله وختي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیگانه وخته په یوه اعلامیه کې ویل چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودیخیلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین چودلی چې دوی په خپله خښ کړی و. اعلامیه زیاتوي چې په چودنه کې شپږ طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې او د شیرزاد ولسوالۍ د پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشې شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پارونې په تور په کراچۍ کې بندي و. وزیر او د پارلمان بلغړی خورشید شاه پرون د پارلمان د رئیس اسد قیصر په امر له بند خوش شول څو د بودیجې په اړه په غونډو کې ګډون او خبرې وکړي. د پاکستان په قوانینو کې د پارلمان مشر د ځنګړو شرایطو په اساس له بند د پارلمان د غړو د خوش کولو امر کولای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پارلمان غړی محسن دوړ او ګڼ نور کسان د علي وزیر د هرکلی لپاره بیگانه وخت د اسلام آباد هوایی ډګر ته ورغلی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلی بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیلو کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بنت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوی صدراعظم شو له خپل مقام څخه لرې کېږي. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدراعظم سره به ډېر ژر په سپینه ماڼۍ کې وګوري. او د قرغزستان ولسمشر صدر جباروف د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه کې کتلي. د تاجکستان او قرغزستان اړیکې په وروستیو څو میاشتو کې ترنګلي شوي. د اپریل او مې ترمنځ د درې ورځو لپاره په پوله کې د دواړو هیوادونو ځواکونو خونړۍ نښتې وکړې چې له 50 زیات کسان په کې مړه او ګڼ نور ټپیان شول. د تاجکستان په دولتي بیان کې راغلي چې جباروف او ورسره پلاوی به دوه ورځې په دوشنبه کې وي او د لوړې کچې په غونډو کې به برخه واخلي. د رحمان او جباروف د غونډې جزئیات نه دي رسنۍ شوي. جباروف تر تاجکستان مخکې له خپل ترکمن سیال قربانګلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې کتلی وو او د سوداګرۍ د غوړېدو په هدف د 100 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه یې لاسلیک کړل چې تر ډېره د انرژي او تجارت په برخو کې وو. ترکمنستان ژمنه کړې چې د ژمي په موسم کې به قرغزستان ته ګاز او برېښنا ورکوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د لنډې خبری برخې اوریدو ته مرابلم او دا هم لومړی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نه اوس د ټول افغانستان استازي دي او نه به پراتلونکي کې وي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون په یو کنفرانس کې وکړي. هغه ویل ایران په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمن دی او غواړي د بین الافغاني خبرو په چاره کې مرسته وکړي. افغان چارواکو ویلي دا طالبان دي چې د سولې د خبرو خنډ ګرځېدلي، خو طالبان دا تور نه مني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان گاوند ایران چې څو واره د طالبانو مشران میلمانه کړي تازه ویلي نننه افغانستان ټول طالبان نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده د دوشنبه پر اسپیو کانفرنس کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې خبري کړي. هغه د طالبانو او تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه وویل
طالبان بخشی از افغانستان هست چه امروز
طالبان د افغانستان برخه دی، د کننن افغانستان دی یا د افغانستان راتلونکی. خو طالبان نه اوس ټول افغانستان دی او نه به هم د افغانستان ټول راتلونکی دولت دی. وی شکاره خبره ده چې تاوتریخوالی ډیر سوی او اندیشنې راپارولی. ځینی مذهبي او قومي لژکی تر فشار لاندې راغلي،
تحت فشار قرار گرفتن.
خطیب زاده ویل ایران د افغانستان وضعیت په خورا دقت ساري او د کابل د احتمالي سقوط یادې ته ورته مسلو باندې د تفسیر لپاره بیړه نه کوي، بلکې د خبره د افغانستان امنیت او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو خوندیتوب ورته مهمه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت داسې وخت د طالبانو په اړه دا څرګندونې کړي چې دا هیواد د طالبانو په تیره بیا سیاسي مشرتابه سره کلکې اړیکې پالي او وخت نا وخت یې تهران ته ورغواړي چې وروستی سفر یې سږ جنوري په وروستیو کې و. افغان حکومت تر اوسه پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې په تړاو اجماع رامنځته کوي او د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د خپل کار لومړیتوبونه د سولې لپاره په سیمه ییز او نړیواله کچه د اجماع رامنځته کول بللي وو، په طالبانو انتقاد کړی چې د سولې د خبرو خنډ ګرځېدلی.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی که
متاسفانه د مذاکره په میز کې هغه پرمختګ چې باید شوی وای حاصل نشو. ډیر وزید چې دلیلی د طالبانو سرټمبګی ده وخت تیرول په فرعي مسلو باندې بحث کول او اصلي مسلو ته نه ورېدل د مذاکره کې د پرمختګ د نه حاصلېدو اصلي دلیل دی او د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره سره طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی.
وتای بین المللي طالب عملیات خود تشدید کردند.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبرا لاینز تیره اونۍ امنیت شورا ته ویلي و چې د سولې د خبرو تر میزه د جګړو ډګر ډیر توت ساتل شوی او طالبانو له می میاشتې راهیسې شاوخوا 50 ولسوالۍ نیولې دي. هغې ګواښ وکړ چې که د سولې لپاره افغان مشران سره متحد نه شي او هڅې ګړندۍ نه کړي وضعیت به لا پسې کړکېچن شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جګړو په اوج کې هم د سولې د خبرو لپاره لا کوم چانس پاتې دی که څنګه، وویل چې طالبان د خبرو له لارې د جګړو هواري ته متعهد دي. نعیم د سولې د خبرو د خنډ او ځنډ ملامتیا په افغان حکومت واچوله.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې وسلوالو د اسدآباد او ناری ولسوالیو ترمنځ لاره بنده کړې. پر دې لاره د نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي. خلک وایي چې د لارې د بندېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واورئ.
محمد ابراهیم نورستانی او نور قومي مشران چې د لارې تړل کېدو په وجه په اسدآباد کې بند پاتې دي وایي له لسو ورځو زیاته موده کېږي چې وسلوالو طالبانو په اسمار او غازی آباد کې عمومي سړک بند کړي.
غازی آباد ولسوالۍ مختلفې لارې تر د اسمار د حدوداتو نه شروع تر د نړۍ حدوداتو پورې طالبانو د لوی لارې بندې کړي دي او قومونه ډېر ستونزو سره مخامخ دي. حتی دا چې مریضان زخمیان مړي هم په یو ولسوالۍ په بل ساحه کې پاتې دي، د وړلو انتقال ناممکنه دی.
عبدالقادر کوهستانی بیا وایي وسلوالو طالبانو د سړک بندولو تر څنګ د غازی آباد ولسوالۍ پر مرکزي کلیو د څښاک او د ځمکو خړوبولو اوبه هم بندې کړي.
اوبه بندې کړي دي، ولې رغړولې دي؟ هغه پیپونه چې پیپسکیم شوی وو هغه یې په تبرګو وهلی دی، ګډوډ کړی دی، هېڅ خلکو ته اوبه نشته دی او سبا او بیګا په دغه ړندې مرمۍ دي او را روانې دي. په غازی آباد اسمان نه لار واخله تر برګي مټاله پورې دی او غازی آباد په وجه ټوله بنده ده. چې دا لار آزاده شي او د دې امنیت تامین شي او د دې اسمار نه واخله تر دیوانه بابا پورې چې نورستان ساحه ده او دا خلک روزمره خپل ژوند په امنیت کې او په خدغه کې وکی.
د هغه په خبره چې د لارې بندې دو سره د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوی او د اوبو نشتون ټول چاپیریال ته زیان رسولې ده. د کونړ امنیتي مسولین بیا وایي چې عملیاتي پیل کړي او ډیر سر به یا د لارې له هر ډول موانی او پاک کړي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلوم یار چې د نورو افغان ځواکونو سره د لارې د پاکولو په عملیاتو بوخت دی، ازادي راډیو ته وویل
اسمار او د غازی آباد په ساحه کې عملیات لرو. تقریبا 2 ځله د غلارې د ترافیکو په مخ باندې خلاص کړه ته په لارې کې ګټه چې مې پولچکه اولځي تولس مې نه تر وسه پورې مونږ کوم ساحه کړی دي او په دغه ساحه کې په عملیاتو کې دشمن ته قوي تلفات اوخت دي. زه ان شاء الله تاسو ته اطمینان درکوم چې ولسونه زمونږ تر شا دي او ډیر زر به دغه لارې په ترافیکو په مخ باندې خلاصيږي او دوی به دوامدار دغه لوبې نه لاس اخلي.
په دغه څه باندې لس ورځو کې وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو پر یو بل خپل بریدونو ته دوام ورکړي. حکومتي مسولین د هر برید وروسته وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوی کوي، خو تر دې دمه وسلوالو طالبانو په غازی آباد کې پر ولسی وګړو د اوبو او د سړک بندولو او همدارز د شوو نښتو په اړه کوم نظر نه دی ورکړی. د ناړۍ او اسدآباد ترمنځ پر غزیدلی سړک د نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي چې د لارې بندېدو سره هغوی له نورو خلکو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ ولایت په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو هغه لاره بنده کړې چې د اسدآباد او ناړۍ ولسوالیو خلک تګ راتګ پی کوي. چارواکي وایي چې پر دې لاره د نورستان د کامدیش او برګمټال د خلکو موټر هم ځی راځي. له دې راپور سره د خبري برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو